انګړې د خپل لمړي نیمای کې اوري چې یوناما په یوناما 2015 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خنړې کال بللې دی او ویلي دی چې په دغه کال کې 1000 افغان ملکیانو ته مرګ جوړه او خته ده چې د تیر وړم کال په نسبت 3% زیاتوالی خي. په دې اړه د بشري حقوقو د خپل کمیسون خبرګون هم درته راخلو او د هموري چې د ولسی جرګې داری پلاوي او یو شمیر سیاسي کتونکو د ولسم شر د فوق العاده استاذي ورستي سرګندونی د نوموړي او حکومت ترمنځ درامنځ شوی ستونزې زیګنده بولی. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وای.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو کلونو په پرتله خنړی کالو. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ وایي چې له نامنې وروسته فساد افغانستان تر ټولو عمده ستونزه بلل کیږي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل شوي. دا هم پوره خبرونه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو کلونو په پرتله خنړی کال و. یوناما په یو راپور کې چې نن خپور شو راغلی چې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 1000 ملکیانو ته تلفات اوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولای هسم د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې 2015 میلادي کال ملکي تلفات د 2014 میلادي کال په پرتله 4% لوړ شوي دي.
په دغه ریپورت کې له تر ټولو مهمې موندنې دا دي چې په 2015 کال کې 1002 ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي دي چې دا د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي.
هیسم دې خبري غونډې کې ملکیانو ته اوښتي تلفات دا نه منلو وړ وبلل. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلی چې د وژل شوي او ټپیانو 25% ماشومان او 10% ښځې جوړوي. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ وایي چې له نامنوی وروسته فساد افغانستان تر ټولو عمده ستونزه بلل کیږي. د دغه بنسټ مسؤلینو نن په دې اړه د خپلو و میاشتو موندنو راپور له خبریالانو سره شریک کړ. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ یو مسؤل محمد صابر صدیقي وویل چې له 2016 میلادي کال راوروسته هر کال د بل کال په پرتله په افغانستان کې د فساد ګراف لوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان ویلي وو د افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په قطار کې دریم ځای خپل کړی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې له ټولو والیانو غوښتي چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ورځ دی چې د دلوي له شپږمې سره سمون خوري په شاندارو غونډو او مراسمو سره ونمانځي. د دغې ادارې له خوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا کار به د جهاد د هغو کسانو روح ته درناوی وي چې د هیواد د ازادۍ لپاره یې ځانونه قربان کړي دي. د پخوانی شوروي اتحاد سره لخکرې په 1955 لمریز کال کې د جدي په شپږم افغانستان ته راغلی او تر نهو کلونو جنگ جګړو وروسته د 1988 کال د دلوي په شپږویشتمه نیټه له افغانستانه ووتلې. او د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. دغه وزارت څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات د خوست، ننګرهار، میدان وردګو، ورزګان، کندوز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو سرتیري هم وژل شوي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه امریکایي سیال باراک اوباما د ګډو ډیپلوماټیکو هڅو پر تیزولو موافقه وکړه. دا په اصل کې د چتور زمخ کې د منشن په امنیتی کانفرنس کې د سوریې د شخړې د حل پر لارو چارو سلا وسوه. د کرملین د اعلامیې له مخې دواړو مشرانو نن په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې پوتین له اوباما سره په خبرو کې د نړیوال تروریزم پر خلاف د یوې نړیوالې متحدې جبهې د جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ. راپورونه وایي پوتین ویلي چې په بریا سره د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره لپاره د امریکا او روسي د پوځي چارواکو ترمنځ نږدې اړیکو ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلي پوتین هیله څرګنده کړې چې د مینسک د پروسې له مخې به د کیف او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د شخړې کمولو لپاره په اوکراین کې چارواکي خپل تعهدات په بیړه پر ځای کړي. لویدیځو هیوادونو پر روسي تور پورې کړی چې په سوریه کې هوایي حملو او د ولسمشر بشار الاسد له حکومت نه ملاتړ د امنیتي وضعیت د خرابوالي سبب شوی دی. د لیوا د خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په پنځو کې څلور روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې خپره سوې وایي 21% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د څو کلونو لپاره دوام کوي. 23% نور بیا په دې باور دي چې دغه بحران به لږ تر لږه دوه کاله روان وي. په نظر پوښتنه کې پوښتل سوو 24 کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلې دي. 23% نور یې علت اداري فساد بللی، خو 20% نور ویلي چې د لویدیځ لخوا لګول سوی بندیزونو دغه بحران راوستلی دی. په همدې حال کې 26% نورو تور پورې کړی چې د بحران علت پر دفاعي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. تر نیمایي زیاتو پوښتل سوو کسانو ویلي چې دغه بحران د دې سبب سوی چې دوی پر خوړو او نورو ضروري موادو لګښتونه کم کړي. 85% نورو ویلي چې د تیر کال په پرتله خپل ورځني لګښتونه 30% کم کړي دي. سعودي عربستان تایید کړی چې د داعش وسلولو پر ضد د جګړې لپاره به د ناټو د غړي هیواد ترکیې انجرلیک هوایي اډې ته الوتکه ولیږي. د سعودي یو پوځي مقام بریج جنرال احمد الاسیری پرون العربیه ټلویزیون ته وویل چې عربستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې زیاتولو ته ژمن دی او دا اقدام هم د همدغو هڅو په لړ کې کوي. سعودي عربستان په وروستیو اونیو کې بیا د اسلامي دولت ډلې یادش پر وړاندې په هوایي حملو کې ګډون پایل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر اشن کارټر څو ورځې مخکې د سعودي عربستان هرکلی وکړ چې غواړي په دې مبارزه کې خپل رول پراخ کړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د شامې پورز یعنی سپاک ورځپاڼې ته ویلي وه سعودي عربستان د ترکیې هغې هوایي اډې ته د الوتکې لیږلو په درشل کې هلته پر تیاریو څېړنې پیل کړي دي. ایناني چارواکي وایي د ترکیې پولې ته څیرمه یې درې مشکوک کسان نیولي چې په ډیرو وسلو سنبال وه. یوه لوړ رتبه چارواکي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل درې واړه مشکوک کسان عراقي کردان دي چې د برېټانیا تابعیت هم لري. درې واړه پرون د ساحلي ساتونکو لخوا د یونان د شمال ختیځ ښار الکساندرو پولیس بندر ته نږدې نیول سوي دي. د ساحلي ساتونکو یو ویان د دغو کسانو نیول کېدل تایید کړل، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو ته کاندیدان دي. دغه کاندیدان پرون د ساوت کارولینا په گرین وایلد کې راڅرګند شول. په دغه جنوبي ایالت کې د شامې پر ورځ ابتدایي رای اچونه کیږي. تر دې مخکې د امریکا د سترې محکمې د قاضي انتونین سکالیا د مرګ خبر اعلان سو ټولو کاندیدانو موافقه وکړه چې ولسمشر براک اوباما دي د هغه ځایناستې معرفي کړي. خو کاندید ډونالډ ټرمپ له مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکو پکښې زیاتې غوښتنه وکړه چې د اوباما لخوا دي د بل ځایناستې د معرفي کولو مخه ونیسي. سناتورانو ټیډ کروز او مارکو روبیو د مهاجرت پر مسله هم جنجالي بحث وکړ، خو کروز پر روبیو انتقاد وکړ، د هغه ناکام قانون باطل کړی چې کولای سوی د ځینو غیر قانوني مهاجرینو لپاره چې غواړي په امریکا کې تابعیت واخلي یو میکانیزم ایجاد کړي. او اوس هم د هوا حالات.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې به نن آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 14. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 2. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 4. په کندهار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 1. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 6. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. مخکې له دې چې د پروګرام معرفي درته وکړم، یو زیری دا هم چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي شریف مرادی وکولای شول د سرو زرو یو مډال د جنوبي اسیا په سیالیو کې څو شیبې مخکې وګټي. له دې سره د افغانستان د سرو زرو د مډالونو شمیر څلورو ته ورسید. مخکې له دې د تکواندو دریو لوبغاړو د سرو زرو مډالونه اخیستي وو، یو هم د وښو
لوبغاړي د سرو زرو میډال اخیستی. یعنې جمعن افغانستان 15 د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. وړاندې په پروګرام کې اورئ. یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی، ځکه چې 11 افغانانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتي.
11,002 افغانان سیویلینز نان کمباتنټس هاف ډاید اور ور انجرډ ان 2015.
دا هموري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې باید په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وشي او د هغوی له مرګ ژوبلې ډډه وشي. د ولسي جرګې اداري پلاوی یو شمېر سیاسي کتونکي د ولسمشر د فوق العاده استازي وروستۍ څرګندونې د نوموړي او حکومت ترمنځ رامنځته شوې ستونزې زیږنده بولي.
او مشکل شخصي پیدا کرده صلاحیتایی را که میخواه داشته باشه حتما براش قانون نداده یا مقامات ندادن. مردم سر احمد ضیاءخان هیچ باور ندارن.
له هلمند او خوست نه هم راپورونه لرو. په مرسته نیمایی که آوره چی ده اوروکشوی عزیزانو پا پروگرام که چه تیریگی. یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی دی. یونما وایي په 2015 کال کې ملکي مرګ ژوبله د 2014 په پرتله 4% زیاته شوې او په کلني راپور کې د دوی راټول شوي ارقام وحشتناک دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د جګړې له ښکېلو ډلو په جدي توګه وغوښتل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د یونما نوی راپور ښیي چې په 2015 کال کې شاوخوا 11,000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما په جګړې کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې په اړه خپل مفصل راپور د یکشنبې په ورځ خپور کړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې په 2015 میلادي کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې ارقام وحشتناک دي.
We've highlighted this horrible phenomenon by
دای وای مونږ هر کال چې خپل راپورونه نشرو د ملکی وګړو د مخ پر زیاتیدونکو مرګ ژوبلې په اړه یادونه کوو، خو په حقیقت کې کوم ارقام چې په دغه گزارش کې راټول شوی هغه د شاوخوا 11,000 کسانو مرګ ژوبله ده او دغه ارقام وحشتناک دي. د ملګرو ملتونو د ترتیب شوی راپور پر اساس په 2015 کال کې 3,515 ملکی وګړي وژل شوي، 2,455 ټپیان شوي، چې په دغه شمیر کې 6,855 تنو ته د طالبانو او 1,845 تنو ته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تلفات اوښتي دي. د یونما په دغه راپور کې د ملکي تلفاتو لوی عامل د طالبانو په ګډون نورې وسلوالې مخالفې ډلې او بیا امنیتي ځواکونه بلل شوي. د دغه راپور له مخې پر طالبانو د 12% او پر افغان امنیتي ځواکونو د 18% مرګ ژوبلې پړاچول شوې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصیره نه ده کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په افغان جګړه کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې په میدانونو کې ملکي ژوبلې ته پام ډېر کړي. ښاغلی هایسم وایي په 2014 کال کې جګړې که شدیدې هم شي، خو که ښکېلې خواوې د تلفاتو د مخنیوي اراده ولري دغه کار د امکان وړ دی.
وی ریکګنایز دټ اول د پارټیز ټو د کانفلیکټ
دای وای مونږ دا درکو چې په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په برخه کې ګډ نظر او هوکړه لري، خو مونږ اوس دا غواړو چې ښکېلې غاړې له رسمي اعلامې وراخوا قدم کېږدي او په خپلو جګړیزو تکتیکونو کې تغییر راولي او ملکی تلفاتو مخنیوی وکړي. او زه هیله لرم چې کله مونږ د 2014 کال د ملکی تلفاتو ریپورت وړاندې کوو باید د پام وړ په ملکی تلفاتو کې د پام وړ کموالی راشي. که څه هم یونما وایي هڅه یې کړې چې په دغه راپور کې راټول شوي ارقام او معلومات تر خپلې وسې کره او دقیق کړي، خو افغان حکومت بیا د یونما دغه راپور نیمګړی بللی دی. له اجرایي ریاست رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې د ډاکټر عبدالله له قوله دا ویل شوي چې یونما په ډیرو مواردو کې هغو ملکي تلفاتو ته اشاره نه ده کړې چې د طالبانو لخوا اوښتي دي. په دغه خبر پانه کې همدارا زیدا شوې چې ملکی تلفاتو کې د طالبانو د ملامتې د اندازې کموالی کولای شي د غورانکارو ګروپونو ته له عدالت د تیښتې زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د ترتیب شوي راپور پر اساس ملکی وګړو ته تر ډیره د ځمکنیو جګړو او پیچلو ځانمرګو بریدونو له کبله زیان اوښتی. په راپور کې دا هم راغلي چې د 2014 کال په پرتله په 15 کال کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې په اندازه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په برخه کې د یوناما دغه راپور په داسې حال کې خبریږي چې د امریکا د ملي امنیت تر څنګ د ځینو افغان چارواکو وړاندوینې دا ښیي چې په 2018 کال کې به هم په افغانستان کې جګړې زور واخلي.
حدیث پردیسو چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات ورکول، په دغه راپور کې راغلي چې په 2015 کال کې 11,000 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي او 20% مسؤلیت هم وسلوالو مخالفینو ته راجع کیږي. دا چې 2015 کال تر ټولو خونړی کال و، د بشري حقونو خپلو کمیسیون د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د کړیو ژمنو سره سره د ملکی وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. دا چې بیا هم ولې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي، دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلو کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په ځواب کې داسې ویلي:
واقعیت دا ده چې د ملکیانو او د ملکي تلفاتو مسله په افغانستان کې دغه نزا او د جنګ چې روان دی یو بشري ناورین دی، او د کوم وخت نه راپدې خوا چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یا د یوناما محترم ادارې په دې اړه باندې خپل نگرانۍ او تشویشونه وړاندې کړي دي. داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په اړه باندې کوټلي اقدامات وکړي او په دغه کچه کې چټواله راشي او کمواله راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. کله ناکله مخالفین هم خپل رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قمندانانو ته اشارات لري. د دولتي مقاماتو هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړله، ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کموالی راشي.
بیدار صاحب، کله چې بې تاثیره دي دغه راپورونه خپرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازمې سپارښتنې لرو چې دغه مسایل پر راشي. د جنګ قوانین باید مراعات شي، ملکی ځایونه نه باید هدف وي، او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغوی نه باید چې هدف وي. متاسفانه چې اوس جنګ دغه ځایونو ته انتقال شوی ده چې پخوا کې ډېر مسکونی ځایونه او د اوسېدو ځایونه او عامه تاسیسات وي، هغوی ډېر ضرر ګوري په دې جنګ کې. مخکې به داسې وو چې سړک غاړې ماینونه به ډېر خلک وژل، اوس دغه منظم جنګونه او دا هدفي وژنې ملکی ځایونو باندې د مرمیو پرېوتل او انتحاري حملې طبعا په صدر کې دي چې دوی ډېر کسان وژني. نو موږ وایو چې چېرته چې د دولت د خوانه کې عملیات کېږي، خپلو قمندانانو ته به لازم هدایات باید صادر کړي چې د ملکیانو ژوند او مال ته خیال وساتي، او مخالفین دولت هم په دې اکله باندې، ځکه د جنوا کنوانسیونو کې یو حکم شته دی چې مخالفین هم باید دود دستور د جنگ مراد کړي او ملکیانو د ژوند حفاظت باید وکړي.
بیدار صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کېدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډېرو لویو داسې پیښو شاهد چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسیدلي دي او مسؤلیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستی، ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېرته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وسوري، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټنې وکړي. د ملکي تلفاتو خبره دغه بېځایتوب د کډوالتوب یا تنه وژنه او زخمي کېدل نه وي، بلکې کورونه ورانېږي، بلکې سربندونه ورانېږي، عامه تاسیسات ورانېږي. دا په ځینو مسایلو کې مشاهده حالات کې واقعا دا جنګي جرایم دي چې په دې اړه باندې هم ملي میکانیزمونه باید فعال وي، او کدا نشي کېدلی نو نړیوال میکانیزم سره دولت باید مراجعه وکړي.
بیدار صاحب، تاسو هم یو ملي میکانیزم ده، یعنی د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنګ قوانین باید مراعات شي، هیڅ توجه نه لري چې مونږ وایو شدت د جنگ ده یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو مونږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکی تلفاتو مسله زمونږ د پاره سور خط ده، دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او د دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دي، بشرپاله قوانین چې کړی دي، چې د جنگ حالات بیانوي، هغه به جدا مراد
تاسو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ویاند رفیع الله بیدار خبري واورید چې د 2015 کال کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د یوناما د روسي راپور په اړه خبري کولې. اوس هم ورزو د ځینو عامو افغانانو غږونه اورو چې د دغه راپور په اړه څه وایي.
رښتیا واقعا چې په نړۍ خو نو باید حکومت په دې کې سا کوشش وکړي یو صحیح نظم اردو د پاره، پولیسو د پاره، ځکه چې دا خلک په امن کې زندگی وکړي. هر ملک ته چې ګورو څه په شاوخوا هوا سره خپل ژوند مخکې بي، او زموږ روزمره یو انتحاري یو جنگ یو معامله خامخا په مخ کې مې داسې ورځ به نه ویسي. یعنی له کوره زه خپله مامور د دولت یم، کله سې راوځم کور کې خدای پاماني له خپلو بچانو سره کوم، چې کرار نه غرمه امکان د دې سره، ځکه چې هر وخت موږ ته دغه قصې را مخکې شوي دي.
دا رښتیا خبره ده چې 2015 کال چې تیر شو د خونړۍ کال د افغانستان د خلکو لپاره، بلکې په دې کال کې 1000 کسان شهیدان شول او زیات په دې کې ملکیان کسان و، بیګناه کسان چې د دواړو خواو د طالب د خواو او د دولت د خواو د دواړو خواو وشل کېږي، نو زیات کسان ملکیان په دې کې تلفات و.
عام خلک د وجل نه دولت نه غوښتنه ده کو چې دولت کا دولت وی کا رئیس جمهور کا رئیس جمهور وینه خو خپل خلکو او بیگنا خلک نه ده جوبل نه او ده واهلو تکول نه او ده تلفات نه نو خلک نه واسي کا دولت وی کا رئیس پروژه نه خپل کاری.
تاسو د ازادي راډیو لاري د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په برخه کې د ځینو عامو افغانانو خبري واورېدې چې له دولت یې وغوښتل چې باید ملکیانو ته جدي پاملرنه وکړي او د مرګ ژوبلې نه مخنیوی وشي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر سیاسي کتونکو د ولسمشر د فوق العاده استازي ورستۍ څرګندونی د نوموړي او حکومت ترمنځ رامنځته شوی ستونزې زیږنده بولي. احمد ضیا مسعود په خپل تازه څرګندونی کې ویلي د وسلوالو طالبانو پر ضد په تخار کې د مقاومت شورا جوړه شوې او په بدخشان کې او یو شمېر نور ولایتونو کې هم باید ورته شوراګانې جوړې شي. خو د ولسی جرګې منشي او یو شمېر سیاسي کتونکو بیا په هر عنوان د وسلوالو ګروپونو جوړول ناسم عمل بولي او وایي دا به افغانستان د خلکو لپاره سر په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې.
د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود وروستیو څرګندونو په دولتي ادارو او سیاسي کړیو کې بیلابیل عکس العملونه راپارولې دي. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي مسعود دا څرګندونې له حکومت سره د نوموړي ستونزې په ګوته کوي او د خلکو ستونزې نشي هوارولی. ښاغلي انعامي وویل چې خلک د خپل سر وسلوالو ډلو پلوي نه دي او غواړي چې نظام تقویه شي.
او مشکل شخصی پیدا کرده،
هغه شخصی ستونزې پیدا کړی دي. کوم صلاحیتونه چې غواړي ولري حتمان قانون یا هم چارواکي نه دی ورکړي، نو ځکه دا ډول سرګندونی کړی دي. خلک په احمد ضیا خان هیڅ باور نه لري او کوم مؤثریت هم نه لري. د افغانستان خلک د نظام د تقوی پلوي دي. دا ډول د حکومت پر ضد د خلکو پارول هیڅ امکان نه لري او هیڅ نتیجه نه ورکوي.
احمد ضیا مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په خاص توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کړی. خغلی مسعود د شنبې په ورځ د بدخشان په مرکز فیض آباد کې وویل چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره دی په ټولو ولایتونو کې د مقاومت شوراګانې جوړې شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په تخار کې دا ډول شوراګانې جوړې شوي او باید په بدخشان، بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او ټول افغانستان ته وغځول شي او د امنیتي ادارو تر مدیریت لاندې د وسلوالو مخالفانو په ځنګړي ډول وسلوالو طالبانو پر ضد وجنګیږي. خو د سیاسي چارو کارپوه شاه محمود میاخیل وویل چې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو له لورې دا ډول ضد او نقیصې خبرې د خلکو پر روحیې منفي اغېز کوي.
دغه پخپله د خلکو په منځ کې یو نوې بې اعتمادي رامنځته کړې ده، ځکه چې ضد او نقیص خبرې کوي او دا پاکت کې د حکومتي چارواکو یا د ولس اعتماد په نظام باندې راټیټوي. نو زه فکر کوم چې د ملي وحدت حکومت باید په خپلو منځو کې سره کښېني، جدي په دې مسایلو باندې بحث وکړي.
ښاغلی مسعود دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت په شمال ختیځو او یو شمېر نورو ولایتونو کې ورځ تر بلې خرابیږي او یو شمېر اندېښنې هم راپورته کړي دي. له بلې خوا یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې احمدیا مسعود له ملي وحدت حکومت سره د یو شمېر اختلافاتو له امله دا ډول څرګندونې درلودې او خپل استعفا یې هم ولسمشر ته سپارلې، خو ولسمشر تر اوسه نه ده منلې. خو د ولسمشر د فوق العاده سازي د دفتر ویان رحمت الله بیژنپور د ملي وحدت حکومت او احمدیا مسعود ترمنځ د اختلافاتو خبره ردوي. ښاغلی بیژنپور د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاغلي مسعود هڅې او اقدامات اصلاحي بڼه لري او دا ډول هڅې ولسمشر سره په مشورې ترسره کوي.
د ښاغلي مسعود
هڅې د خلکو بسیج پاړه د ولسمشر د فوق العاده استازي په توګه سلور میاشتې وړاندې له ولسمشر سره مشوره کړې وه. هغه کسان چې دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې کوي دوی خپل شخصي اعراض بیانوي،
خو تر اوسه جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم ویلي چې له وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره په ننګرهار کې د خلکو په ملاتړ سلاخ سي او اقدام کوي، خو افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد هر ډول اقدام باید د افغان امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وي او د ښاغلي قدیر کسان هم د افغان امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شوي دي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د مبارزې په پلمه مسله کېدل به خلکو ته ستونزې جوړې کړي او د دې کار مدیریت به ستونزمن وي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې اورید. ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کې هم کتل شي. افغان چارواکو په خوست کې لزایی خلکو څخه د نظام سره د پراخي همکاري غوښتنه وکړه. دوی ویل افغان حکومت غواړي د قومي ولسی بنسټونو د تقویل لپاره په هیواد کې سولې رامنځته کړي او همداشان د ولسی خلکو په مرسته د ټولګټو تاسیسات او ملي شتمنیو ساتنه وکړي. نجیب الله خیل له خوست دا ریپورت را لګل.
چارواکو په خوست کې له ولسونو او قومونو غوښتنه وکړه چې د نظام د ثبات او د سولې د ټینګښت لپاره دي خپلې هڅې او مرستې پراخې کړي. افغان چارواکو یادونه کړې چې د قومي او ولسي جوړښتونو د تقویې لارې به د امنیت د ټینګولو او د سولې د راوستلو لپاره کار وکړي. خوست والی حکم خان حبیبي وایي
نننی نظام د یوې کښتۍ معنا لري او په دې کښتۍ کې ټول سپاره یو. که وغواړو چې دا کښتۍ په واقعي او اساسي ډول ساحل ته وباسو او له دې چپونه بچکو بنا ان هر فرد دې ټولنې عالم مشر ځوان سپینګیرای کشر نظامی او ملکی دولتي او غیر دولتي د دې ملي وجبه لرو چې دې نظام د ثبات لپاره قدم کیدو او د نظام د ثبات لپاره کار وکړو.
خوست والی وړاندې وایي د دې نظام حمایت ځکه مهم دی چې په اوسنیو شرایطو کې بل خ بدیل نه لرو.
مګر بدیل د دې نظام په دې شرایطو کې خ بدیل دې نظام نه لرو. اړینه ده چې مګ په غوڅ قاطعیت باندې د خپل اولادونو چې ستاسو اولادونه دي او د خپل سر په بدله باندې د دې وطن د سرحداتو نه اسلامي او ملي ارزښتونو نه دفاع کوي د دوی قاطع حمایت وکړو.
د خوست یو تن عالم مولوی نصر الله قاسمی په خپلو خبرو کې د ولسونو له لورې ګیله وکړه چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د دې ولسونو د پراخه ګډون او ډېرې قربانۍ باوجود هم مرکزی حکومت د دې ولایت د کدرونو کومارنی او د بیا رغونې د بهیر چټکتوب ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
مونږ وایو د ولایت خوست خلکو په دومره شاندار همت سره چې کومه د دې خلکو ته وټونه ورکړي دي ښځه مړه پرېږدي چې دا هغه د تمام شي د وټونه نه بعد به مونږ خپله ښځه خپل ناموس خو دا مې دې پر در کړي دي چې د خور به تاسو خدمت کوي د قوم به تاسو خدمت کوي د خور حمایت وکړي.
بلوری تا ده افغان حکومت ده قومون و سرحدون و وزیر محمد گلاب منگل چه ده حکومتی پلاوی پا مشتای خوست پیوکاری دورت للای وای افغان حکومت ده قومی جوڑختونو او ده ولسی ترون پا واسطه واری چه پا ده هیواد که تلپات سوله را ولی
مون وارو ولسونه او ولسی جوڑختونه ده قوم مشرانو و ده مخورو احترام درنخ او ده احزاز او اکرام خوندیکو او ده هم ده قومی ترونونو پا واسطه وطن ته سوله را ولو او ده قومی مشرانو پا واسطه ده مکتب ساتنه مو کو ده سرک ساتنه مو کو ده وای ډګر ساتنه مو کو ده کلینیک ساتنه مو کو خپل منځي سوند دي هم ده مشرانو پا واسطه حل کو او بل اخر هغه امنیت امنیتی وکونه را ولی هغه په دوامدار امنیت په سوله بدل کو او سوله را ولو وطن ته
ده افغان حکومت چارواکی داسمه حال د خو ځ خلکو څخه د نظام د پراخ ملاتړ غوښتنه کوي او د ولسی او قومي جوړښتونو د پیاوړي کېدو اړتیا په ګوته کوي چې د مهال د افغانستان د هلمند ولایت په ګډون د دې هیواد یو شمېر شمال لویدیځ ولایتونه هم د وسلوالو سره د سختو جګړو شاهد دي. د خوست او لوی پکتیا خلکو د ملي یووالي د حکومت د کار لپاره له چارواکو ګیله کړې چې د دې سیمو بیا رغونې او په مهمو حکومتي کرسیو باندې د دې سیمې د کدرونو نصب ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
وخت په افغانستان کې 3:30 دی. د مازدیګر ورزو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو او کلونو په پرتله خونړی کال و چې په دې کال کې 11,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته. په میدان وردګ کې د پوځي عملیاتو له کبله 13 وسلوال وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. دغه عملیات په نرخ ولسوالۍ کې روان دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 3 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت 12 مخالفان وژل سوي. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې له ټولو والیانو غوښتي چې د پخواني شوروي اتحاد د قواو د وتلو ورځ چې د دلوي له شپږمې سره برابره ده په شاندارو مراسمو سره ولمانځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه امریکایي سیال باراک اوباما د ګډو ډیپلوماتیکو هڅو پر تیزولو موافقه وکړه. د لیواد خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 5 کې 4 روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی. په یونان کې چارواکي وایي درې کسان یې ترکیې ته د وسلو او مهماتو د قاچاق په تور نیولی دي. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یوه بله مناظره کې سره مخامخ شول.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو د صالح محمد صالح په غږ واوریدل. اوس به هم رازو د سپورت نړۍ یو وزیر ته. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د جنوبي اسیا په 12 دور سیالیو کې پرون او نن اتلولۍ ترلاسه کړې دي. د نن په لوبو کې په دوم وزن کې یعنی په منفي 55 کیلوګرام وزن کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي محمود حیدری وکولای شول چې د خپلو سیالانو په ماتولو سره د سرو زرو میډال وګټي. څو شېبې مخکې شریف مرادی په 40 کیلوګرام یعنی په 40 وزن کې وکولای شول چې د سرو زرو میډال د افغانستان لپاره وګټي. لدی سره د افغانستان د تکواندو هر یو لوبغاړي محسن رضایی، روح الله نیکپا، محمود حیدری او شریف مرادی د سرو زرو او رامش حسینی هم په اووم وزن کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. او په دې سره د افغانستان د تکواندو د لوبغاړو 4 د سرو زرو میډالونه او یو د نقره یا د سپینو زرو میډال وګټه. په جمعي تیمونو کې د افغانستان ټولو لوبغاړو تر اوسه پورې 15 د سرو زرو میډالونه او 2 نور د نقره او برونزو میډالونه ګټلي دي چې د افغانستان لپاره 15 ځای د جنوبي اسیا په 12 دور سیالیو کې تر اوسه پورې پوخ کړی دی. له افغانستان مخکې پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هند پراته دي چې که افغانستان وکولی شي د تکواندو او یا هم نورو سیالیو په برخه کې په دوو وروستیو ورځو کې د طلا یا سرو زرو میډالونه وګټي کېدای شي نور هم مخکې ولاړ شي. د جنوبي اسیا 12 دور لوبي د ځل د هند د شیلانګ په ښار کې پیل شوې دي چې تمه د 2 ورځې نورې هم دوام وکړي. اوس هم راځو نورو رپورټونو ته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي په هیواد کې د مالدارۍ د سکتور فعالیت خواشینونکی دی او په کار د بیرته درغولو او پراختیا لپاره پلانونه ترتیب شي. اسدالله زمیر دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ولایتونو د مالدارۍ د مسؤلینو په ناسته کې وکړه. ده وویل په دغې ناسته کې به په دې برخه کې د ګډونوالو نظریات، پیشنهادونه او کاري نیمګړتیاوې راټولې او د مالدارۍ د پراختیا په 5 کلنه ستراتیژۍ کې به ترې کار واخیستل شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر وایي چې د مالدارۍ د سکتور د پراختیا لپاره د یو 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړول ضروری دی. د وویل دغه ستراتیژیک پلان به د مالدارانو ستونزې کمې او محصولات به زیات کړي. ښاغلي زمیر دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ولایتونو د مالدارۍ د سکتور د مسؤلینو په ناسته کې وکړې. د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل په دې دوه ورځنۍ مشورتي ناسته کې به د ګډونوالو نظریات، پیشنهادونه، کاري نیمګړتیاوې او شکایتونه راټول او د پلان په جوړولو کې به ځینې کار واخیستل شي.
چندین دههی جنگ، بیامنی، مشکلات اقتصادی، از بین رفتن زیربناهای زراعتی،
سوکلنو جنگونو اقتصادی ستونزو، د کرنیزو زیربناو له منځه تللو او داسې نورو ستونزو په هیواد کې د مالدارۍ پر سکتور ناوړه اثر کړی دی. په دې برخه کې موجوده تصویر خوشنونکې ده. د همدې لپاره راټول شوي یو چې ستونزې او ګواښونه وپیژنو او د له منځه وړلو لپاره یې یو 15 کلن پلان جوړ کړو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل له جنګونو مخکې د هیواد څه باندې 80% اقتصاد پر کرنې او په تیره پر مالدارۍ ولاړ و، خو اوس مهال هیواد ته د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د څارویو، کبانو او مرغانو غوښې، حیواني محصولات، شات او داسې نور خوراکي مواد له بهر څخه واردېږي. د کرنې او مالدارۍ وزیر دا هم وویل چې په دې ستراتیژۍ کې به د کوچیانو، مالدارۍ، سرځایونو او داسې نورو برخو ته پام وشي او هڅه به وشي چې په هیواد کې د مالدارۍ دودیز سیستم په پرمختللي سیستم واړوي. د دې وزارت د مالدارۍ رئیس عارف امانیار آزادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په هیواد کې د خصوصي سکتور لخوا څه کم 10,000 د چرګانو او په سلګونو د څارویو فارمونه فعال شوي او وزارت هڅې کوي چې مشورتي او تخنیکي مرستې ورسره زیاتې کړي. د لوګر ولایت د وترنری د برخې مسؤول میر نصرالدین آزادي راډیو ته وویل جوړې ناستې ته به درې وړاندیزونه وکړي.
زما پیشنهاد داسې به درې شیان به تقویه کېږي. یو به لابراتوارونه د بدونو په سطح به تقویه شي، د ولایتو په سطح به تقویه شي. دوم د قرنطین به وضع شي. موږ تقویتي قرنطین نه لرو، په دې سه امراض ساري د پاکستان اکثرا راځي، دغه حیوانات سه مریض وي هغه به قرنطین شي. او درې مثلا مونیتورنګ ده، مونیتورنګ باید ښه تقویه شي تر سطح د سطح حیواني کسي.
همدارنګه د کندهار ولایت د زراعتي چرګانو د ټولنې مسؤول بهرالدین آزادي راډیو ته وویل له حکومت به وغواړي چې په هیواد کې دننه د پیډ یا د چرګانو د دانې تولیدولو ته عملي هڅې وکړي.
د همجوار ملک پاکستان څخه تیار چرګان کندهار ته راځي او موږ د دې سره مقابله مشکله ګڼو، ځکه چې هلته وسایل پیډ هر څه مالته موجود دي چې موږ ته خپل پیډ ارزانه دی تمام شي. نور مسلکي خلکو ته وسپېرم همدار چې موږ ضرورت لومي چې دا پیډ د افغانستان په سطح باندې جوړ کړی شو.
په جوړې ناسته کې د اف ای او یا د خوړو د نړیوال سازمان استازي وویل که په دې هیواد کې د مالدارۍ سیستم منظم او پراخ شي اقتصادي وده به یې ګړندۍ او ګڼو خلکو ته به د کار زمینې هم برابرې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس وخت ازادي راډیو ته خوښ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلای شئ او هم دراز تاسو کولای شئ. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه چې شاوخوا درې لکو کسانو لزانه سره خوښه کړی ده، خوښه کړی او شیبه په شیبه له تازه خبرونو خبر شئ. پته د facebook.com/azadiradio. په همدې سره د رواني خبري خبرونه ورستي شیبه رانیګ دی کیږي. لدی ورسته د ورکو شیا ځانو پروګرام تر خبريږي. دا پروگرام په دقت اوري کې د شیل کوم دوست یا ملګری سره مو د هغه د ورکشوي عزیز په لټه کې مرسته وکړي. تر بیا
د ورکشو عزیزانو او دوستانو په لټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکشوي عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنووي. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي، او یا هم دا چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دوی په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظر نه وو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د عبیدالله رهنما آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی یو ملګری د آزادی راډیو له لارې پیدا شوی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه خپل سلامونه او احترامات د آزادی راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د ورکوسو عزیزانو د خبرونې مینوال ته. ډېر زیات خوشحاله یم چې بیا هم په دې خبرونه کې له تاسو سره راغیږم. زه عبیدالله رهنما یم د هلمند ولایت څخه. ما د ورکوسو عزیزانو خبرونې ته یو زیری را، او زه د ازادي راډیو وسکر لاسته راوړم ده. که څه هم په تېر خبرونه کې ما پیغام پرېښوی او زموږ هغه ورکوسوی دوست د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شوی دی، او دا ډېر ستر ویاړ دی. د ازادي راډیو څخه د جان محمد پلار سردار محمد ډېره مننه وکړل او خوشي یې وښول. ازادي راډیو ته د پرمختګ دعا وکړه، او د ازادي راډیو همکارانې په ډېرو دعاګانو بدرګه کړل. که څه هم جان محمد دوه نیم کاله د خپل کور څخه ندرکه وو، د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شو. په ننګرهار ولایت کې ژوند کاوه، او همدا خبرونه یې اورېدلې وه. وروسته موږ سره په اړیکه کې شو او خپل کور ته راستون شو. دا ډېر د خوشي ځای دی، او د ازادي راډیو څخه زه هم د جان محمد کورنۍ ډېره زیاته او د جان محمد دوستان ډېره زیاته مننه کوي. موږ خوشحاله یو چې ازادي راډیو زموږ لپاره یوه داسې ښایسته او په زړه پورې خبرونه جوړه کړې ده. رښتیا هم دا د خوشي زیری دی. زه ټول اورېدونکو ته، خصوصا د جان محمد دوستانو ته مبارکي وایم چې د همدې خبرونې له برکته موږ جان محمد خپلې کورنۍ ته راستون کړي. نو ازادي راډیو کې تل وي، او د ازادي راډیو له پرمختګ په هیله. نو که چیرې د جان محمد دوستان غواړي چې د جان محمد د کورنۍ سره دا خوشي کې ګډون وکړي، یا خوشي کې عمل مانځي را سره، نو د پسې پر وسه به درې شپاړس نه نوي شپاړس شماره ګډون وکړي. شماره یو ځل بیا 0 3 4 9 9 4. ډېره مننه له ازادي راډیو په دې هیله چې دغه پروګرام ته تر ډېر وخته په خپل دفتر کې ځای ورکړي، او دغه پروګرامونه تر ډېره پر مخ بیسي. ډېره مننه له ازادي راډیو. تل دې وي ازادي راډیو. ښه خبرونه د خدای په امان.
ګران اوریدونکو، کله چې عبیدالله رهنما ازادي راډیو ته تلیفون وکړ، نو ما ده ته تلیفون وکړ او د هغه ورک شوی عزیز پاک لمه ورڅخه معلومات واخیستل چې د په ازادي راډیو کې تلیفوني پیغام پریښی و. اولته دغه معلومات هم په دغه تلیفوني پیغام کې ویلی و. راځي چې دغه د ما ګډې خبرې له دغه محترم ورور سره یو ځای سره واورو. ګران وروره، تا ازادي راډیو ته تلیفون کړی و چې د تاسو یو دوست په نامه د جان محمد او د ازادي راډیو له لارې نه پیدا سو. که ته مونږ ته ووایې چې تاسو دغه دوست اوس چیرته ده، په کوم حالت کې ده، او د دوی دا قصه څنګه وه؟
ننګرهار ولایت کې تقریبا نیم کال زما تکرار لري چې درسې وو. دا چې دی هماغه ننګرهار ولایت کې د خلکو لخوا څخه سر وهل شوی و، وروسته د غلا په تور
دا جان محمد ستاسی نوم واخسته دا د هلمند ولایت د کوم ولسوالۍ نه ده
دا د هلمند ولایت د کوم ولسوالۍ نه د دا جان محمد اوسم مهالم مال ژوند کوي کوه مال څه دي د څه کې اوسه دي د سرګار په کیسه ما یو پرکټ کې نه ځان تقریبا درهم مطلب کې دی خو
جان محمد سو کلان دا
تقریباً
اصلاً پہ برکھا کسی جان محمد لکھ پلے کو رہی سر اجائے سو تاسو ڈیرا مراستہ اکڑا لا کا سنگا کله سی جان محمد لخپل کورنۍ سره یو ځای سو تا سوال ته وای کنه
bale za jan mahatra nishtu ham da kala ki raka ko da safra sahi da mai kala ya kashu musu kamu ko ana wakti mu du poti jan mahmad ne sarga ta rawa ta wi musuwara no musu ki mu boti ko mas mo de ko sa wora ta wi bi rawa ta ci kurani ya mu ku ana ladi ci ave ko ci du ki na jinago klara wo yo di wo ki du ta drago
ډیر زیات مننه رحمن ماسه مننه یو جان من ګرانو اوریدونکو تاسې له محترم ورور عبید الله رحمن ماسره د ما خبرې واوریدلې آزادی رادیو تل هڅه کړې ده چې د تاسې د ورکوښو عزیزانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي او لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل داسې معلومیږي چې د آزادی رادیو هڅې بې ځای نه وي او ډېر ورک شوي عزیزان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي نو ګرانو دوستانو راځي چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دوست محمد پاکله معلومات لري دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو
بله السلام علیکم زه نعمت علمی ولا تگریش ولسوالی څخه خبرې کوم دلته د اسلامت په نامه باندې یو د لیک په ګریش ولسوالی کې ژوند کوي په چیر څو مخې په نشه اخه دی د کندهار ولایت مو د کور سره دره کړی دی تقریبا د لیش په ځای چې وکړي دا څه لیک د اسلامت راکله باندې معلومات خو علم چې بدل لمر خپل ټلیفون او څه پر آیا شپوش پته دنیوي څه پر سلو اته ټلیفون نمبر یې ځل یاو څه پر آیا
عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو خبري ګران اوریدونکو یو محترم ورور په نامه د توریالی له بګراموینه ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورکشوي شخص پاکله د ازادي رادیو نه داسې معلومات خبره شوې دي.
الو سلام علیکم، توریالی د بګراموینه خبرې کوم ورور. یو نیم هفته دوی هفته مخکې یو اعلان مو دوستانو اوریدلای وو د لاور کې یو کاس د پندرشپی کال کې چې سړی سره کار کوي په لاور کې، او کله یې چې د پکتیا یم کله یې چې د خوست دی دغه نشانی صحیح متراکه د ایمو نفر ورور انداغه چې په یوه خیه یې ګرد ده ایلی دی اماغه ایمو نفر ده دغه آدرس هر چی مو د سړی په کار دی که زمات نه کیږي دغه شمیرې ته یې ته مسج کوي چې مو د خپل نفر سیویر شورای ولو. ډیر زیاته مننه، کور مو آباد.
تاسو د محترم توریالی پیغام واورید، اوس به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د حبیب الرحمن پاک له معلومات دي.
حبیب الرحمن خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا څلور کال کېږي که پنځه کال کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم، کله وای د پکتیا خبر، کله وای د پکتیا یم، کله وای د خوست یم، کله وای د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاه په خالي ګوډ دی پر استه په خوانی که پس کوم په خوانی، او بالکل ماته مثال دغه نه و راته منظر بیکاره نه اوسګه اوس می کس پیدا کړی کړه هر چای ما سره دی په دغه شماره باندې رنگ وي 0 5 3 2 5 9 3. بیا درته وایم 0 6 2 5 9 3 ټول اوریدونکو ته سلام وایم.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي رادیو له لارې نه د دوی د ورکشوي په هکله معلومات خپره شوي دي. د دوی ورکشوي عزیز جمعه خان نومیږي. دغه ورور ته باید وایم چې د دغه محترم جمعه خان پاکله د ازادي راډیو له لارې نه کوم تلیفوني پیغام ما د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا نه کړ. په هر حال راځي چې دغه تلیفوني پیغام خپور کړو او تاسو یې واورئ. کېدای شي چې محترم جمعه خان خپلې کورنۍ ته تلیفون وکړي او یا هم د جمعه خان ځینې دوستان له ازادي راډیو سره ارتباط ونیسي او یا هم راسن دغه محترم ورور ته تلیفون وکړي. د دوی تلیفوني پیغام به واورو.
السلام علیکم، عبدالرحیم ولد مل عبدالکریم د بادغیس ولایت د غورمایز ولسوالۍ خبرونه کوم. د جدي و مشتمه ورځ د مازیګر څلور بجې د 50 د کور شاوخوا د جمعه خان په نامه د خدایداد زوی د غورمایز ولسوالۍ و ازادي راډیو ته خپل د معرفي کړی دی. د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا هیله لرم چې په مهرباني سره د جمعه خان سکونت ځای او د دې لمبر دوباره په ازادي راډیو کې زیات تجربه نشر کړي. جمعه خان د خدایداد زوی اتیم شکل کې د ایران او خواته تلې او ندرکه سوي دي. اوس په تد ازادي لر د راډیو د خواته خسرې ده. او جمعه خان د ما دا پیغام چې ستار شده تر اوسه پورې ستا په نامه شپې سبا کړي او کابل کور ورته پاتې وي په مهرباني سره دې په دغه نمبر سره تماس ونیسي 0 5 8 9 0 9 2 0 5 8 9 2.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. یو محترم ورور له ازادي رادیو نه پښتنه کړې ده چې د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام په کوم ورځ پرېږي. راځي چې د دوی تلیفوني پیغام واورو.
زه به زما سره دغه معلومات سره د ازادي رادیو څخه کوم څه معلومات د خپل لپاره راکړي. د سره ډیر ځواني بمونی چې دا د ورکو عزیزانو خبرونه په کوم ورځ خبروي او په ورځ چې خبروي چې ساري ګرمي ماشان کله خبروي. دغه معلومات ما ته نشته. د سره زه به ټلیفون نه کاټوم، بس یو ځواني د لپاره به خدای وکړي دغه معلومات کما ته راکړي. ډیر ځواني بدی.
ګران اورورم، د ورکو شو عزیزانو خبرونه د یک شنبه په ماسپښینه خبرونه کې او د دوشنبه په سهارنۍ خبرونه کې تاسو کولای شئ چې واوري. د تاسو د لا معلومات لپاره راځي چې دغه خبرتیا یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. گرانو اوریدونکو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
د عبدالمنان زوی د جذباجان لمسی وي، د فامیلۍ اوسېدونکي وي، د کندهار نو ورک دی چې تاسو معلومات راکړي.
زه زړګی ارمان د هلمند څخه خبرې کوم. زما یو خوږ دوست خالد خان حاجي دغه زوی دی، ورک شوی. د حاجي فرید خان زوی دی، ورک شوی دی. هر ور ته که پاته ستا په دغه ټلیفون کې زنګ ووهي، 0505 معلومات لري. ما د ټلیفون نمبر دی 0 50 40
السلام علیکم. آزادی ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه نعمت میرم د چرشنو مسالی د خود سیمې یم. ما د یو خاله زوی دی د جمعه خان په نامه، د 12 کاله کېږي ورک دی. د غوچک د کلي دی. د نجیب استاد زوی د ګلوار اکان لسی کې. هر چا ته معلومات په دغه شمېره جسمو سره اړیکه ونیسي، 0 50 40 53 43. مربل شمېره دغه ده 0 50 40 53 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
ځوان چې تقریبا 30 کال عمر لري د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د عاشقې د کلی د عبدالباری زیدی او خپل نوم مشهور د اوس نوم شیرین دی او اصلي نوم یې محمد نبیر سره مشهوره په شیرین دی اصلي نوم یې محمد نبیر دی نو کې چاته پاتې د کېږي چې ورک دی کې چاته پاتې په دغه شیره کې موږ ته زنګ ووي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کېږي چې شا د کندهار په ولایت د شاغا په سیمه کې مدرکه شوی دی، او هر چا ته چې د احسان الله په هکله معلومات وي نو ماته دې زنګ ووهي. او د احسان الله پلار نوم چې دی عبدالکریم دی، مشهوره به ملا عبدالمد اخوند سره دی، پلار یې هم په ولاس ګډ دی. که دوی زما غږ اوري یا هم د دې کوم نږدې ملګري زما غږ اوري نو ماته چې په دغه شمېره زنګ ووهي 0023 9 5 3 3 7. شمېره یې ځل بیا وایم 0023 9 5 2 5 3 1 2 1. السلام علیکم.
ما د خاله زوی دی، د 14 ساله کېږي ورس دی، د جمعه خان په نامه د چرشنو د غوچک د سینې د عبدالحاجي باکا زوی او نیکه نومیې ګلوار اکا دی. چهار سړی معلومات لري موږ ته چې پر د غشمېرو باندې زموږ سره اړیکه ونیسې، پر 0 8 5 3 1 5 3 1. یو ځل بیا شمېره وړاندې کوم، 0 8 5 3 1 5 3 1.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د مونږ د ورکو شو عزیزانو او دوستان خبرونه هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځ لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم روغ جوړ خواخا او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري